سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده راډیو نوورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. تا طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خوست او ننګرهار د هوایي بریدونو له کبله کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل احتجاج لیک یې ورسپارلی دی. دغه وزارت منلی چې دغو بریدونو کې درې عام وګړي وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت نن پنجشنبې یو خبر پاڼه کې دا بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص او پارونکی عمل بللی دی. وزارت وړاندې ویلي دغه ډول بې مسؤلیته کړنې حتما عواقب لري. په خوست او ننګرهار ولایتونو کې ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د تېرې شپې هوایي بریدونو د عامو خلکو پر کورونو شوي او مرګ ژوبلۍ اړولې ده. د ځایي سرچینو په خبره د خوست برید کې درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي او ننګرهار کې بیا شپږ تنه ټپیان شوي دي. دواړه ځایه مرګ ژوبله تر ډېره ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د اوکراینی څانګې دفتر د روسي پیو هوایي برید کې زیانمن شوی. د تېرې شپې په دغه برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د دفتر د ځینو خونو کړکۍ ماتې شوي او د راډیو ځینې تجهیزات زیانمن شوي دي. د امنیتي کمرو ویډیوګانې ښیي چې د راډیو دفتر ته نږدې دوه چاودنې د دوو توغندیو له کبله شوي چې په مستقیم ډول پر دې سیمه توغول شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر سټیف کاپوس ډاډ ورکړی چې دا برید به د راډیو پر ماموریت اغېز ونه کړي او په خبري ژورنالستان به خپل کار ته دوام ورکړي. کاپوس ویلي خوښدی چې د راډیو کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی، خو د تېرې شپې بریدونو کې د نورو اوکراینیانو پر وژلو خواشیني څرګنده کړې ده. پر کیف د روسیې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شول او نږدې 50 تور ژوبل شول. په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. دا په تیرو اونیو کې چې د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو هڅې پیل شوې، پر کیف د روسیې تر ټولو لوی او خونړی برید ګڼل کیږي. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون راتلونکي اونۍ چین ته ځي او د هغه هیواد د پوځي نندارو په مراسمو کې برخه اخلي. ایشټ پریس خبري ژانس لیکي دا په تیرو شپږو کلونو کې د مړی ځل دی چې د شمالي کوریا مشر چین ته سفر کوي. د چین پوځي نندارې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په بیجنګ کې پیلېږي چې د نړۍ د شپږو شتو هیوادونو مشران وربلل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بلل شوو مشرانو په ډله کې دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پوځي نندارې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د اتومي کلیزې او د جاپان د یرغل په وړاندې د چین د مقاومت په مناسبت ترسره کیږي. او د افغانستان پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه شل ورځې لوبه لري. دا لوبه د افغانستان پاکستان او متحده عرب اماراتو د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې ترسره کیږي چې د افغانستان په وخت مخامو بجې پیلېږي. دا لوبلړۍ د متحده عرب اماراتو په کوربتوب آسیې جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي او دغه جام راتلونکي میاشت ته پلان شوی دی. لوبلړۍ لس ورځې دوام کوي او دوه غوره لوبډلې به د سپتمبر په 1 پیلوبه کوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطالبه واوریدل شي. پاکستانی بی پلوټ الوتکو تیر ماسکوتن په ننګرهار او خوست ولایتونو کې بریدونه کړي چې عامو خلکو ته زیان رسولی. په دغه ولایتونو کې عام خلک وای
اوس د ځای خلکو ویل چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خپل کورونه نه سانته شوي
بلندې د دغه بریدونو وروستي جزئیات مې در سره په راپور کې شریک کړو. د طالبانو حکومت د امروختیا وزارت ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو دروکتو کسانو لسګونه تنه تداوي کړي دي. دا چې دغه کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي او کنه له هم په دغه د معتدینو په شفاخانه کې ژوند کوي په راپور کې وي درته وایو. لا دې سربیره په اوکراین کې یو همدارنګه د ازادي راډیو پر دفتر د روسي د برید روسي جزئیات په هم درکړو. وخت پات شو ستاسو پیغامونه به مرو اخلو. نور مطالبه مشته ملتیا مغاړم.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. د افغانستان په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې د ځایي خلکو طالب چارواکو خبره د دری کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د دوی په خبره خوست کې وژل شوي د سپیرې ولسوالۍ د یوې کورنۍ درې ماشومان دي. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې د هوایي برید پاکستاني ډرون الوتکو کړی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو. د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ د یوې کورنۍ د درې ماشومانو د جنازې لپاره د راټول شویو خلکو غږ دی چې د ځایي اوسیدونکو په خبره د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دا درې ماشومان چې تر لسو کلونو یې عمرونه کم ښودل شوي، پکې یوه نجلۍ او د همدرد او همایون په نومونو دوه هلکان شامل دي. د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وژل شویو ماشومانو یو ګاونډي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، د جنازې له ځایه یې ازادي راډیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي او د یادې پیښې شاهد چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
لاس بجې خوشو د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ اړوند د سورکا او لاهور کلی د نیمګل جی په کور پیلوټ الوتکه بمبار کړی دی. او دا چې پیلوټ د افغان دوبۍ تر پر وخت دا اوس ته ځایي خلکو ویل چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خپلو کورونو نه سانته شوي وو.
د دې اوسیدونکو په خبره سهار وختي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه سول. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې دا هوایی برید پاکستانی ډرون الوتکو کړای دی. د ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان مستغفر ګورباس په هغه بیان کې چې ازادي راډیو ته رالیږلی راغلی، بیګا مخصوصان شاوخوا لس نیمې بجې د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ اړوند د ډیوران فرضي کرښې ته څیرمه سور کاخ سیمه کې د پاکستاني ډرون الوتکو له لوري د حاجي نعیم ګل په نوم یو ځایي کس پر کور بمبار شوی چې له امله یې د یادې کورنۍ درې تنه ماشومان شهیدان شوي او پنځه تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي چې د یادې پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د بیان په ټکو زیانمن کس یو عام سوداګر دی او هیڅ ډلې سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې ځایي اوسیدونکو د برید ځای او قربانیانو ویډیوګانې او عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي، خو ازادي راډیو یې په خپلواک ډول د ځای نیټې او وخت کارولی نه سي تاییدولی. په ورته وخت کې تېره شپه د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې هم د هوایي بریدونو راپورونه خپاره شوي چې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره شپږ کسان پکې ټپیان شوي دي. د شینوار ولسوالۍ د اتوستمې ویالې سیمې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته وویل چې شینوار ولسوالۍ کې د شاه سوار په نوم د یو عام کلیوال کور باندې تېره شپه د ده په خبره دوو بې پیلوټ الوتکو جلا جلا بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اگست په 28مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستانی پوځ د بریدونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان احتجاج لیک ورسپارلی دی.
په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان هوایي حریم نقص او ډیورن کرښې ته څیرمه پر ولسي وګړو بمباری په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا صریح نقص او پاروونکي عمل بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دې بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري ته په ډاګه سوه چې د افغانستان د حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې به پایلې ولري. پاکستان تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې پاکستان مخکې هم په وار وار د افغانستان د خاورې ځینې برخو باندې هوایي بریدونه کړي او ادعا یې کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه یې په نښه کړي دي. په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام خلکو ته مرګزوبلې هم اوښتي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیز مخه کلازادای رادیو نوري. په افغانستان کې پر مذهبي ازادۍ او د طالبانو حکومت له خوا د محدودیتونو په اړه د نیوکو په دوام د امریکا د نړیوالې مذهبي ادارې اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړه توګه له منځه وړې دي. د کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د اګست په 28مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو له اسلامه د واحد تفسیر په پلي کولو د بیلابیلو مذهبي لیدلورو او قید لرونکو کسانو په نښه کولو سره دغه ډول عقاید او خلک ځپلی دي. نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو ایس سی آی آر ایف اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون چې د امریکا په مقننه قوه کې یو خپلواکه دوه ګوندی بنسټ دی، د چهارشنبه په ورځ د اګست په 28مه په یو بیان کې ویلي چې طالبان له اسلامه د یو واحد تفسیر په پلي کولو هغه کسان په نښه او ځپي چې بېلابېل مذهبي لیدلوري او عقاید لري. دغه کمیسیون چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دوامداره سرغړونې څاري، د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د هغو افغانانو ملاتړ وکړي چې له مذهبي ځورونو سره مخ دي او په ټکو یې له افغانستانه د دوی د وتلو خوندي لارې ورته برابرې کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون په بیان کې د دې کمیسیون د رئیس ویکی هارټلس په حواله ویل شوی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه وړې او ټول افغانان په ځانګړې توګه مذهبي لږکي د ځورونو، بدني سزاګانو او د خپل سرې نیولو له جدي خطر او ګواښونو سره مخ دي. میرمن هارټلس زیاته کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون دی او ځپونکي نظام بنسټونه ټینګ کړي، ښځې له عامه ځایونو او په دیني چارو کې له ګډونه ایستلي او په هیواد کې یې مذهبي لږکي د جدي خطر سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر بېلابېل مذهبي لږکي هم وایي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی ژوند ستونزمن کړی او د دوی ټولې مذهبي ازادۍ یې ترې اخیستې دي. په دغه هیواد کې یو شیعه مذهبي افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان علیه مناسک مذهبي شایان در افغانستان محدودیت های زیادی وضع کرده، از جمله این که گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسد.
طالبان په افغانستان کې د شیعه مذهب پر مراسمو ډېر محدودیتونه لګولې دي. طالبان شیعه مذهب په رسمیت نه پیژني. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې چې په خوا د شیعه مذهب اړوند کوم مضامین تدریس کېدل، له نصاب څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي. د عاشورا د مراسمو پر مهال په واټونو کې له حرکتونو په بشپړه توګه منع شوي دي. هغه کسان چې په واټونو کې په حرکتونو کې برخه اخیستې وه، د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه او بندیان شوي دي.
په بدخشان ولایت کې یو اسماعیلیه مذهبه چې د هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د غږ بدلولو په شرط ورته شکایتونه مطرح کړل.
محدودیتونه همدادی چې فعلا زمون خوانځای تړلی او زمون اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیایي، هغه ډول چې یو مذهب یا یو انسان باید آزاد وي داسې نه ده. مونږ تر ګواښ لاندې وایي زوی دې مدرسې ته ولېږه، مدرسې ته خاص او لرګي راوړه او پیسې ورکړه، هر څه پر مونږ جبري دي. وای تاسو مذهب خرافاتی او د انګریزانو دی او راشه له حنفی مذهب سره یو ځای شي، چې تاسو باندې کلمه وایو او مسلمانان مکړو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو ایس سی آی آر ایف د غراس له متحده ایالاتو د افغان کډوالو د احتمالي استلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې بیرته ستنېدل به یې ممکن هغوی د طالبانو له غچ اخیستنو سره مخ کړي. دغه کمیسیون د امریکا له حکومت غوښتي چې افغانان په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د طالبانو لخوا د مذهبي ځورونو له امله تښتېدلې دي انتقال کړي. خو مذهبي ازادي څه ده او په یو هېواد کې د مذهبي ازادیو سلبول څه پایلې لرلی سي؟ د بشري حقونو یوې فعالې صفیه عارفی ازادی رادیو تو موبایل.
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصتی را میده که
مذهبی آزادی د یو هیواد وګړو ته دا فرصت ورکوي چې په آزاد توګه خپلې عقیدې، باورونه او کړنې له بیرې او ډار پرته عملي کړي او په خپلو ټولنیزو او شخصي چارو کې د خوندیتوب احساس وکړي. خو د مذهبي ازادیو سلبول د دې لامل کېږي چې یو مذهبي ډله د ځورونو او د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ سي.
طالبانو تر اوسه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون د نویو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې دا کړی چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی کوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د 1403 کال په قوس میاشت کې ویلي و چې افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ازادي راډیو ازادي اروپا د اوکراینی څانګې دفتر د روسیې په یو هوایي برید کې زیانمن شوی دی. د تېرې شپې په دغه برید کې چاته مرګ شوب نه ده اوختي، خو د دفتر د ځینو خونو کړکۍ ماته شوي او د راډیو ځینې تجهیزات هم زیانمن شوي دي. همدا شېبه په سټوډیو کې راسره همکار مې اسدالله الدین دی، له تاسو نور جزئیات اورو.
او مننه فریده جانې. پر اوکراین یا پر کیف باندې د روسیې د تېرې شپې برید لوی بلل شوی، البته په روسیو څو اونیو کې تر ټولو پراخ برید ګڼل شوی دی. لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي چې 4 پکې ماشومان دي او 40 کسان پکې ټپیان شوي هم دي. برید د اوکراین پر مرکزی سیمو باندې شوی دی. تازه معلومات دي چې په دغه برید کې د اروپای ټولنې سیاسي دفترونه هم زیانمن شوي دي او دغه راز د کسنګ چې تاسو ورته په مقدمه کې اشاره وکړه، د ازادۍ رادیو د اوکراین څانګې دفتر هم په دغه برید کې زیانمن شوی. معلومه نه ده چې په سیاسي استازولۍ کې د اروپای ټولنې آیا څوک ټپیان شوي او کنا یا مرګ ژوبل اوخته کنا، خو دومره څرګنده ده چې د ازادۍ رادیو د کیف په دفتر کې برید یوازې دغه دفتر ته مالی زیان اړولی دی. د دفتر کړکۍ ماتې کړي دي او دغه راز ځینې تجهیزات له منځه وړي دي. برید په پراخه کچه باندې غندل شوی هم دی. تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش دغه برید غندلی دی. پر دواړو لورو یې د اوربان غږ کړی. د ګوترش ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې ښاغلی ګوترش داسې اوربان غږ کوي چې دوامداره سولې ته لاره هواره کړي. د جرمني صدر اعظم هم دغه برید غندلی دی. پر دواړو لورو یې د اوربان غږ کړی دی او د اروپایي کمیسیون لخوا هم دغه برید غندل شوی دی او ویلي چې په دغه برید کې د دوی استازولۍ تر برید لاندې راغلی دی او زیانمن شوی دی. خپله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي هم برید ته جدي غبرګون ښودلی دی او له غربه یا لویدیځه غوښتي چې له دغه برید وروسته باید پر روسیې باندې د بندیزونو کړۍ پراخه کړي. دغه بریدونه داسې مهال دوام لري یا داسې مهال شوي چې د امریکا په منځګړیتوب د اوکراین د جګړې پایته رسیدو ته هڅې تر پخوا ډېرې ګړندۍ شوې دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هڅه کوي چې دغه جګړې ته چې شاوخوا درې کال وځي د حل لارې چارې ولټوي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک کې په پاکستان کې میشت د امریکا د پخواني وزرګونو افغان همکارانو د معلوماتو د افشا کېدو د راپورونو په اړه جدي اندېښنې ښودلې. په دغه لیک کې چې د یاد بنسټ د مشر په ایکس باندې خبر شوی راغلی چې د دغه معلوماتو افشا کېدو په پاکستان کې میشت د امریکا افغان پخواني متحدین له جدي ګواښونو سره مخ کړي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
افغانی واک په پاکستان کې د امریکا د پخواني وزرګونو افغان همکارانو د معلوماتو د افشا کېدو په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د دې مدافع بنسټ مشر شان ونداویول د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته په یو لیک کې دغه معلوماتو د افشا کېدو د جدي پایلو په اړه خبرداری ورکړې. په دغه لیک کې چې پرون وخت د اګست په 26مه د افغاني واک بنسټ د مشر په اکسپان هم خپور شوی راغلی چې دغه معلومات ظاهرا د یو پاکستانی چارواکي له لوري افشا شوی او اوس مهال په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي، خو د دغه پاکستانی چارواکي د نوم او د معلوماتو د افشا کېدو د څرنګوالي په اړه پکې څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو افغاني واک ویلي چې د دغه معلوماتو افشا کېدو د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او په ټوله کې د دغه پروسې اعتبار ته زیان رسولی. یاد بنسټ ټینګار کړی چې د امریکا حکومت د لزنډ پرته د افغانانو د خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د بیا میشتیدنې ځنډیدلې پروسه د بیا ځلې پیل کړي. په لیک کې دغه راز د امریکا له حکومت غوښتنه شوې چې په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو سفارت دغه موضوع په بیړني ډول د پاکستان له چارواکو سره راپورته کړي او د اغیزمنو افغانانو خوندیتوب د ډاډمن کړي. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لیک ته څه ځواب ورکړی، د افغاني واک مشر شان ونداویول د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. که څه هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مسؤلینو په دې اړه بې خبري وو، خو په پلازمینه کې میشت یو شمېر افغانان چې د ایسایبي په ګډون د پی 1 او پی 2 کیسونه لري د دې خبر په اورېدو سخت اندېښمن شوي. په اسلام آباد کې میشت د پی 2 یو کیس لرونکي چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
مطلق مونږ له جدي خطر سره مخامخ کړی یو، ځکه چې ویزیم دلته نه وي نو پولیس مونږ نیسي او دوی به م ریپورټ کوي او چې ریپورټ کوي زموږ معلومات به عام شوي دي، طالبانو ته به م دا معلومات هغوی به م لري، نو ډیر زیات له جدي مشکل سره مونږ مخامخ یو او باید چې زموږ د امنیت او د برخلیک په اړه جدي اقدامات وشي.
په دې ښار کې بل میشت افغان په ناغوښتون کې چې امریکا ته د تګ ایسایوي کیس لري او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا له حکومت غوښتنه وکړه چې د افغانانو د انتقال پروسه تیزه کړي.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده، زما په شمول ټول افغانان چې اوس مهال په پاکستان کې دي او د جمهوریت په دوره کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري درلوده سخت اندېښمن کړي دي. که دا معلومات رښتیا هم خپاره شوي وي نو موږ هیله دا ده چې ژر تر ژره دې د هغوی کیسونو ته دې سرعت ورکړ شي او د یوې لویې فاجعې مخه دې ونیول شي.
که څه هم په پاکستان کې د میشتو پی 1 پی 2 او ایسایوي کیس لرونکو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو افغاني واک بنسټ له دې وړاندې ویلي و چې د امریکا زرګونه پخواني افغان متحدین اوس مهال په پاکستان کې له ناڅرګند وضعیت سره مخ دي. په پاکستان کې د میشتو دغه کیس لرونکو افغانانو د معلوماتو د افشا کېدو راپورونه داسې مهال خپرېږي چې له دې وړاندې د برتانوي ځواکونو د زرګونه افغان همکارانو شخصي معلومات هم افشا شوي وو. برتانوي رسنۍ ویلي د دې هیواد لږ تر لږه 15,000 افغان همکارانو دا معلومات د 2022 کال په فبروري میاشت کې افشا شول، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدو مخه ونیول او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. د برتانیا ټلیګراف ورځپاڼې ویلي چې د دې لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډیر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي دي، خو طالبانو دغه راپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
دا طالبان حکومت د امریکا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغدو کسانو لسګونه زرو کسانو درملنه شوې. دا دغه وزارت پر خپل اکسپانې لیکلي دي چې په دې شمېر کې روږدي کسانو په دغه شمېر روږدو کسانو کې ښځې هم شاملې وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د درملنه یې ترسره شوې ده همدغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید دغو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د اګست په 20مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شاملې دي. د دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې اویا د درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعاله دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته یې د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي، ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسېدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پوه روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشې توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي او هغه متعدین چې تداوي شوي دي، د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکي وروزل شي. د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې د په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیرې چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعې ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمینه ورته مساعده شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو 3 کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغتو څخه یوازې 13,000 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیلو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، موږ په افغانستان کې بیکاری ډېره ده، ځکه چې موږ ستړي دي. خو یو غټ لامل چې دی هغه دغه دی چې د مزدوري نه ده معلومه، یعنی د مزدورانو قانون نه دی معلوم په افغانستان کې چې مزدور باید د ورځې 2 ساعته کار وکړي او 2 نماز باید ورته ورکول شي. نو هر سړی په خپله خوښه باندې مزدور بیایي او په خپله خوښه باندې مزدور کوي. نو دغه مزد چې کوم د مزدورانو لپاره دی په افغانستان کې دا ډېر ټیټ دی. یعنی که سړی په کور کې 5 نفره فامیل ولري، هغه د ورځې په دغه 200 روپۍ باندې گزاره نه کیږي. که د کور کرایه یا د مریضۍ مصارف تاشی شي، نو بیا د دوی کور په دې باندې گزاره نه کیږي. که یو سړی 5 کسه عاید لري ولري، نو هغه دا نشي چلولی. زموږ په معاشره کې ځکه چې شیان ډېر ګران دي، شیان قیمته دي، خلکو وس نه باندې رسیږي او په دې مزدوري باندې کور نه چلیږي. نو دولت یا واکداران هر څوک شي، هغه باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ د افغانستان د خلکو د مزدورانو د مزدوري لپاره یو ځانګړی قانون باید جوړ کړي چې یو مزدور څونه کار وکړي او څونه مزد ورته ورکول شي، یو او بل مزد په خپل ټیم په خپل وخت باندې ورکول شي. زیات خلک مزدور ته هغه خپل حکم په صحیح طریقه سره نه ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ستاسو برنامې ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. افغانستان کې نن سبا کاروبار د شی دی، لکه د یو موتاد دپاره چې نشئ او نشه په یو صورت کې قانون نه پرېږدي. نو افغانستان کې د خلکو هیله او ارزو صرف همدغه یو کار کې دی. آیا مونږ ته به کاروبار پیدا شي چې مونږ به د خپل اولاد او بچو لپاره د نفقې ذریعه جوړ کړو؟ نو په افغانستان کې د کارموندنې کچه بیخي ټیټه شوې ده او خلکو دا هیله او ارزو د لاسه ورکړی ده چې په افغانستان کې خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي او یا پیدا کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربان رب سپیڅلي نام سلام علیکم کی هلی میمنې درنو زده کوونکو هله د چیروغ او جوړ به یا سوخ په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نوې زلوسته شرح لاس وایم. هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستره خلنې شي بر سره مل پاتې سي. درنو زده کوونکو نن مو موضوع د ویرې په حق لاره د چې ویره څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند کې زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه اغیز لري نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسو حاضر شوي اوسئ تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې زموږ د ژوند لپاره ډېره اړینه ده چې موږ باندې پوسو تاسو د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویرې احساس د ژوند یو ډیره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې د دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړې ده او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډیر شدید وي یا هم دوامدار وي نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري، خو بیا هم د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړي. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت شي، په ښه ډول سره کنټرول شي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې مجارم او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره بیا هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکاره کوي. د خطر کېدای شي چې واقعي وي، کېدای شي چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل پستورګي وینه، دا یو څه واقعي دي، مګر خیالي به داسې دي چې یو کار تاسو سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم اسموینه تصویر کړی وي، تاسو د هغه د فایل څخه، د هغه پیشي یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینه د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای شي منفي وسی یا کېدای شي مثبت وسی، مګر دلته کوم ویره چې موږ په وجود کې ده یا موږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای شي واقعي وسی، کېدای شي هم خیالي وسی، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلوم حالات په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلوم حالات په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو د وی پی شي د حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویره احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید دا منفي اوسي یا شاید مثلا پایله نه خوښ اوسي یا ته د پایله څخه ناراض اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویره احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامدار وي او خیالي وي، که هم خیالی وی که واقعی وی که چیره دیر مثلا به جای مطلب هم هاگ خیالی ویره ده خو که چیره دوامداره وی اوشت محال وی نو دلتا دروانی بدنیستو زلامل کیجی چی بیا هم سموش پر اختیه بندی سموش پر جوان بندی دیر بده غیط لده نموش باید ده هاگ ده کنچول لپاره ده هاگ ده لمنزه ورول ده پاره موش باید لس بکار سو ویره هم خپل مختلف دولونه لده یعنی پا مختلف دولونه بندی ده ویره ده احساس ویشل سوید یو ای طبیعی ویره ده کچیره مثلا موش طبیعی پیش پا نظر کیونی سو ده هاگ طبیعی پیش پاورانده یا ده زینو طبیعی پیش پاورانده کما ویره چی موش لرو هاگ طبیعی ویره ده هاگ ویره چی هاگ ده حقیقی خطر پا وقتی پیدا کیجی یعنی پا واقعیت او پا حقیقی دول سر خطر موجود اسی ده هاگ پاورانده کم ده ویره احساس چی موش لرو هاگ طبیعی ویره ده مثلا ده یو حیوان سخه یو خطرناک حیوان دی دلتا پا واقعی دول سر خطر موجود دی ده هاگ سخه موش بیره لرو یا مثلا ده اور سخه اور پا واقعیت سر یو خطر دی او موش باید دیت سخه ویره ولرو یو زنگلی حیوان ده سی نور سچ پا واقعی دول سر حالت خطر موجود وی نوز موش ده هاگ ویره چی ده هاگ طبیعی ده یعنی یو نرمال حالت دی دو هم دولی چی دی هاگه تا بیا فوبیا ویل کیشه فوبیا بیا ده زنگر و شانو سخه یا ده زنگر و حالات سخه دیر شدید ویره ده مثلا ده لور زیونو سخه ویره لوروالی سخه زین انسانان بیریجه ده اوبو سخه ویره مثلا زین کسان وای چی ده اوبو سخه بیریجه دیر سمندر تا دره دلی نسی سمندر تا نجده که دلی نسی یا دیر اوبو تا کتلی نسی سخه دیده ده اوبو سخه ویره لری یا زین کسان دست کسان هم موجود دی چه هاگو ده هاگوی ویره ده خلگو پا مینسکی مثلا ده خلگو پا مینسکی چه کل اوسی ده ده ویره احساس کی یا چیره چه ده خلگو شمیر حال تا دیر اوسی دلتا ده ده ویره احساس کی ده ده زینو زنگر و شانو سخه ده زینو زنگر و حالات سخه یا دیر شدید ویره ده چه ده تا بیا فوبیا ویل کیشه بله بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی چی دغه بیا د ناڅاپي او شدید دغه ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چی دی هغه بیا په بدنی او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي زموږ په بدن باندې زموږ په فزیکی روغتیا باندې یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفی اغیز کوي څلورم ډول چی دی هغه سوشیال انزایټی دی یا اجتماعي ویره ده د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه بیره موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمېر خلکو په منځ کې اوسو یو ډول بیره موږ لرو پلانکی په زما په اړه څه فکر کوي یا د خلک به ماته په کم نظر سره ګوري دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشل انزایټی ویل کیږي پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده کرونیک فیر دا بیا هغه ویره ده چې په اوشتمحال ډول سره د انسان په وجود کې موجود وي یعنی ډیر اوشتمحال وي دوامدار وي مثلا د ناکامۍ څخه بیره د راتلونکي په اړه اندیښنه موږ همیشه د دې شي څخه بیره لرو چې په راتلونکي به څه پیښي یا سبا که داسې یو څه پیښ سو څه به وسي دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامدار ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغیزې پرېږدي راځو د ویرې اسباب ته ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي ویره چې د هغه بیا هم د مختلف عواملو له امله پېښېدای سي مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي مثلا منفي تجربې یا د ځینو ناخوالو د ځینو کړاوونو د ډیرو سختو حالاتو یادونه موږ بیا ځلې یادونه کو بیا موږ ځینې د ویرې احساس پیدا کیږي یا رواني فشار یا هم اندېښنه دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس د رامنځته کېدو لامل سي مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي دا هم یو ډول ویرې زموږ په وجود کې رامنځته کوي ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري په دې وختونه کې هم د انسان په بدن کې بیل دي چې هغه وغوړي دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه لکه د یو چا مړینه یا جلاوال یا ځینې نورې پېښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل د ماشوموالي تجربې هغه پېښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وی یو ډیر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي. که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رسېدلی وي، هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع شوې وه، هماغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې تر ځواني پورې یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا نو ویره بیا که چیرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سمبول ورسی، بیا هم هغه ویره زموږ په وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پیښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړي وي تر هغه وخته چې ځواني جو سمبول ورځي او حتی سپینجري یا سپینسره کیږي. د ویرې نښې نشانې ترڅو چې ویره کېدای شي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند شي. مثلا ذهني نشي کېدای شي دوامدار اندېښنه د خطر په اړه زموږ همیشه تشویش داوي چې کچیرې دا څه منفي سو، یا کچیرې دا موضوع پایله داسې و، داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نشه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کیږي. یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې حق له موږ یو غلط تصمیم ونی نیسو. مثلا بدني نشي د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډیدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نشي نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو زړه مو تیز غورځي، یا مو ساه لنډکیږي، یا مو بدن ډېر خولې کوي، یا هم برعکس ډېر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي، هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی دا چې پاینده کې څه پیښیږي. ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی، یا د ویرې نشه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغېزه پرېږدي. کچیرې په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامدار وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، لکه استراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډپریشن باندې موږ اخته کیږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پیښیږي. کېدای سي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې، موږ ویر ډېر لرو، ځان نسو کنټرولولای، موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي. د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعې کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویر احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی. نو دلته کله چې ذهن آرام نه وي، نو څه کولای چې شي اړیکه ولرو، نو څه کولای چې خپل ورځنی چاره مخته یوسو، نو څه کولای چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نه څه کولای. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکله سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا شي، یا د زړه ناروغي راته پیدا شي، دا هغه د ویرې اغېز دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنه کچیرې ذهني درملنه داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچیرې د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کړئ، ژوره ساه واخلئ، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده مه کوئ. کچیرې په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسو باید درملنه وکړئ. دا هغه مرحله ده کچیرې تاسو ویره تر حد زیاده وي، شدید وي او دوامداره وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نور سره خبرې وکړي، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ، او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میمونی در نسو کن کو هیلی دا چی روغ او جور بیست وقت با ما هم تر دیمه حالا پا خیر رسولی وی تاز طولو تا در نمروز الوست و شرغلاست و ایم هیلی دا چی در تل پتیر نمروز هم در الوست و راخرینی چی برا سر مال اوسی او در نمروز در موضوعات سخم گت واخلی. در نمروز موضوع مو در اندیشنه پا حقل دا پا در الوست که با موج در اندیشنه پا حقل معلومات لاسر آورو چی در چه دولی و احساس دی؟ او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي، نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د دې موضوع څخه ګټه واخلي. هغه لارې چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې د دغه احساس په حق له یادونه ځینې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساساتو سره مخ سئ د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ او په ښه ډول سره مدیریت کړئ تر څو یو ښه ذهني ارامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپله اندېښنه پیژنو چې اندېښنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په حق له یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د یو ستونزې په حق له یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په حق له انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیشنې احساس دی. یعنی دی د خپل ستونزو په حق له د خپل راتلونکي په حق له یا د هغه نامعلوم حالاتو په حق له دی اندیشنه لري، د سټرس لري، استراب لري. همدغه فکر چې دی د هغه حالاتو په حق له کوي یا د هغه څه په حق له کوي، همدغه ته اندیښنه ویل کیږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیښنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنې کې داسې یو هغه ډول اندیښنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دغه اندیښنه به کېدای سي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنې دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیښنې د سخت حالات سره چې مثلا د یو نامعلوم حالت په حق له یو کس تر حد زیات اندیښنه لري یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزه لري، نو دغه ډول عادي ورځني فکرونه او دغه اندیښنه یو د بل سره توپیر لري او کولای سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیز وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیښنه بیلابیل بڼو سره څرګندیږي. یا دغه احساس چې څوک لري هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیښنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي یا د هغه ستونزو په هکله اندیښنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالي ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیښنه چې د خپل اقتصادي یا مالي مسایلو په هکله لري، دغه اندیښنه یو عادي اندیښنه ده. ځکه په دغسې یو حالت کې انسان که شیر اندیښنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ورکړې وي، یا هم کله کله ځینې کورنۍ فشارونه یې چې دا عادي اندیښنه ده چې انسان د ډېرو ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیښنه یا استراب دي چې هغه ته بسټرس ویل کیږي یا استراب ویل کیږي، دا تر حد زیات شدیده اندیښنه ده. که چیرې زموږ دغه ورځني ژوند یا د ورځني ستونزو په هکله اندیښنه دوامداره اوسي، یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیښنه د یوې موضوع په هکله دوام ولري تر دوه هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیښنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندیښنه ده، ډېره شدیده اندیښنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیښنه چې ده هغه عادي اندیښنه ده. که چیرې همدغه ورځنی ژوند ستونزو په هکله یا د ورځنی ژوند په هکله اندیښنه درلودل دوامدار سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندیښنې بل ډول بیا وختي اندیښنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیښې په مقابل کې دغه اندیښنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق له اندیښنه درلودل ده هم یو ډول عادي دی او هم وختي اندیښنه ده چې د یو ځانګړي پیښې د خپل امتحان یو ځانګړي څه دی چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق له اندیښنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیښنه د منځه ځي، نو دغه ډول اندیښنې ته بیا وختي اندیښنه ویل کیږي. راځو د اندیشنې نشي نشانې ته نه کله چې یو انسان د یو موضوع په حقله د یوې ستونزې په حقله د یو حالاتو په حقله دی اندیشته لري په دې کې کوم نشي نشانې څرګندېږي یا هغه دغه نشي نشانې که چیرې تاسو ولرئ تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیشنې احساس په تاسو کې شته. لومړی ذهني نشي دي که چیرې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حل په هکله دی تصمیم نسي نیولی دا یو ډول نشي ده چې دی د اندېښنې په حالت کې دی یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی نسي کولی پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکړي یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي یو نامعلوم حالت دی دی د نتیجې په هکله د پایلو په هکله دی نه پوهیږي مګر دی د دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کیدای شي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونوسي یا بد ونوسي د دغه شانو په هکله کې چیرې یو څوک فکر ولري نو دی ته نو دی باید پوه شي چې دی اندېښنه لري یعنی دی ځینې ذهني نشي دي دغه اندېښنه کیدای شي بدني نشي هم ولري مثلا د زړه درزا زیاتېدل یا مثلا د معدې درد یا د سر درد یا هم د خوب خرابوالی یا هم د انرژي کموالی یا د ستړیا احساس درلودل دا بیا د اندېښنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندېښنې د احساس درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي نا امید وي د بې صبر وي قهر په قهر باندې ډیری او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي نو دا هغه د اندېښنې د احساس ځینې نشي نشانې دي که چیرې تاسو دغه بدني نشي احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې وویني او تاسو د موضوع په حق له اندېښمن هم یاست تاسو باید پوه سئ چې تاسو د اندېښنې منفي احساس لري د اندېښنې اغیز ترځو کله چې یو کس اندېښنه ولري او د هغه اندېښنه دوامدار سي نو دا کېدای شي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي مثلا زموږ رواني زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي او بدني روغتیا نشانې موږ وویل چې مثلا کېدای شي د اندېښنې په وخت کې کچېری دوامدار اوسي د انسان د زړه درزا زیاتېږي یا د معدې درد پیدا کوي سرخوږي پیدا کوي دا ځینې روغتیایي ستونزې د فزیکی لحاظ د رواني لحاظ هم د خفقان احساس ډیر لري نه امید دي ځان ډیر بے وسه احساسوي نو د هغه ځینې ستونزې دي چې هم رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي کله چې څوک اندېښمن یا اندېښنه لري دغه موضوع په حق له دې موضوع په حق له او دغه اندېښنه دوامدار سي نو په دې وخت کې په دې کې د ورتیا نسته چې د خلکو سره کښینی یا د خبرې وکړي یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي د ګوښوالی یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب غوره کوي نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کیږي اړیکې له منځه ځي او د پاړیکو کې ستونزې پیدا کیږي په کار او په زده کړو په برخه کې هم د نس کولای چې فعالیت وکړي د فعالیتونو رقم زورې کیږي کچیر اندېښنه دوامدار وي د نس کولای چې کار وکړي ځکه په دې کې د کار کولو ورتیا په دې کې د کار کولو انرژي نسته د ځان ډیر ستړي احساسوي او تر څنګ نس کولای چې زده کړو کې یا مطالعه وکړي نه د کار په برخه کې نه هم د زده کړې په برخه کې د کولای شي چې نس کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي نو دا هغه بل ستونزه ده د دغه اندیشنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لري کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسو باید هغه ګام پورته کړئ دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولی شئ د دې احساس مدیریت وکړئ مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسو د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولی شئ د ذهني تمرکز بیلابیل ګیمونه شته تاسو کولی شئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په تاخستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړي یا هم کولای شي چې د مراقبت د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سره ورسوي د ژورې ساه اخیستلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه تاسو خوښ وي تاسو آرامتیا درکوي تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سره ورسوي یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شي چې یوګا فعالیتونه سره ورسوي یوګا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته شي او تاسو یو ډول ذهني آرامتیا درکوي دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ د خوب ساتلو موبایل تر حد زیات او تر حد کم ونوسی یعنی تقریبا د اوسخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ په منظم ډول سره ورزش وکړي، هر سهار یا هم هر مازیګر، کچیر سهار وسې خو ډیره بهتره ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړي او روغتیایي خواړه سم وخوري، خپل تغذیه سم کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ، په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسي او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لري. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین د سر ته ورسوئ هر ورځ او دا خپل عادت وګرځوئ. ترڅنګ د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونو سرته رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، تاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه یې ورکوي. ترڅنګ که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای سئ د دغه ګامونو په پورته کولو سره یا د دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمن یاست، هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار سي تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کېږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره، چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، د هغه په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونو سرته ورسوئ، کچېرې هغه گیم کول وي، کچېرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظم کړئ، د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي یا مثلا تاسو ساسي ارزښت درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدود کړئ، د هغه څخه ځان لیرې وساتئ او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ او د هغه سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځني ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري، او خپل مثبت افکار ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په حق له ویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوي وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکي روغتیا باندې اغیزه ولري او زموږ ذهني یا فزیکي روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ او د اندېښنې څخه لیرې پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری شو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 11. شکنا
اور نبی دخل لا سخل کورنا په دنیا کې څوک مېشته ناشناشته او نو سمینا محبت ستانه وخاشته پر ہر لڑکی ٹکو دل ٹکڑوا بل میں چتر ہر وقت قربانی دونو اہم پشاد پیلنی تل گدلو طوفان پتے گلے کے پدے خوش ہو جنگلوں کے پریشان سروہل بروہل داروان